اته بجې شوې. احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. سلامونه وړاندې به د ملګرو ملتو په وینا واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی خو حاصل یې نه دی کم شوی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغان ولسمشر وایي د طالبانو لوی حملې کمی شوي خو واړه بریدونه یې زیات شوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ شاوخوا طالبان راټول شوي. واشنگتن د ایران د فلزو پر سکتور نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمی شوي خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوب لو شمیر لوړ دی. ولسمشر غنی لټټ امریکایي بنسټ سره په انلاین مرکه کې وویل په افغانستان کې لوی حملې کمی شوي خو د وړو حملو د مرژوب لو شمیر خورا زیات دی. د ده په وینا هره ورځ له 150 تر 150 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل کیږي او نږدې 100 نور ټپیان کیږي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې تیر اونۍ طالبانو 341 افغان امنیتي ځواکونو ته مرژوب لاړولې ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په تیرو 19 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. ولسمشر اشرف غنی په عین حال کې وایي چې طالبان د افغانستان د ټولنې یو برخه ده او هغوی هم باید ومني چې وی سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. د دغه راز وویل چې له طالبانو سره د بندیانو ته تبادلې لړۍ دوام لري او هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیږنتون کې د بې پولي ډاکټرانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پیښوي.
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومان او میندو د مړینو په اړه د اندیشنو د زیاتېدو له کبله لوی خوا په کووید 19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کورونا له کبله د رامنځته شوي اندیشنو په خاطر د بې پولي ډاکټرانو د فعالیت درېده د افغانانو د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیښنه او ستونزې رامنځته کړې دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د جوزا په شپږشپشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت ودراوه. د روزګان ولایت له مرکز ترین کوټ څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم طالبانو په ترین کوټ حمله نه ده پیل کړې خو د ښار په جنو لمنو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د راټولېدو له کبله خلک اندېښمن دي او له هغو سیمو څخه چې ممکن جګړه پکې وشي کډې باروي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل ادعا کړې چې د دولت وسلوال مخالفان د ډیورنډ کرښې له پورې غاړي د پکتیکا او زابل ولایتونو له لارو په اکمالاتو بوختي تو پر غزنی ښار حمله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې پراخ تاوتریخوالی کم شوی خو لا هم د طالبانو د بریدونو له کبله د مرژوبلو کچه لوړه ده. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کیږي. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون وویل چې په دې تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیشه کې رول درلود له دندې لري شوی دی. د تورونو پولیسو پر ضد دا اقدامات وروسته له دې وشول چې د هغې ویډیو د خپرېدو له کبله اعتراضونه وشول چې په هغې کې د پېښور د پولیسو په یوه تاڼه کې له یوه ځوان څخه چې عامر تاکالی نومیږي په زوره کالي ایستل کیږي او وهل کیږي. دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالو او د بشري حقونو د ملاتړو په ګډون د خلکو غوسه وپاروله او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ویل کیږي هغه ځوان چې بد چلند ورسره شوی افغان پناه غوښتونکی دی او وروسته له دې نیول شوی چې په انټرنیټ کې پر پولیسو انتقادونه کړي وو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال پرون ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو له عامر تاکالی سره ناوړه چلند کوونکي پولیس نیولي او پر قضیې غور کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تاکلی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي، پنځه یې د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. د بشري حقونو د دوو مؤسسو له لوري په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی څو مخالفان وځپي او وویروي. دا راپور پرون لندن میشتې د ایران لپاره عدالت او په پاریس میشتې د بشري حقونو لپاره نړیوال فدراسیون خپور کړ. راپور وای د ایران اسلامي جمهوریت له ډیرو وختونو راهیسې پرنیول شویو کسانو د هغه څه اقرار کوي چې مستنتقان یې ورته دیکته کوي او دولتي تلویزیون هم د دغو اعترافونو په تولید او خپراوي کې برخه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.95 او FM 3.15. د خبرونه په دوام، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی. دا به هم واوري چې په هلمند کې یو شمیر تور پوری کوي چې غنم پاکستان ته قاچاقي شي.
همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته وسوړل کېږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
روانه اونۍ د کابل په ده حساب ولسوالۍ کې 15 څارنوالان ووژل شول. د دې قضیې د تحقیقاتو په اړه مو د لوی څارنوالۍ د یو چارواکي نظر اخیسته.
کشکی روغانو لخوا تر سرینې لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاسته راغلي دي.
د نورستان له لرغونې موسیقي سره مو آشنا کړو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوی و، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات و. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. عصمت څاروان راپور لري.
له مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې UNDP د افغانستان د مخدر موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لږ کوکنار کرل شوی و. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدر موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږکال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2018 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لږ کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند والی وایاند عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځت لزیدي کمپاین په وخت کې هغه زیات کښتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي چې هغه ځای کې ډیر مځکې هم غصب شوي مځکې دي چې د بزی کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو باندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی و، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې مځکه کمه شوې خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 ټنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوی و. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورښتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله و او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپېژانده وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمې چې دل د دولت تر سروپ لاندې وي اده تریاک موږ نشو کرالی. هره ورځ عسکر راځي، هره ورځ مشکل راته جوړي، هره ورځ په دې باندې موږ ستړي یو، دماغي ستړي یو. چارو نن به عسکر راسي، تریاک به راڅوړي، سبا به راڅوړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکنار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کروندګرو متبادلو کښتونو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کروندګر چې کوکنار کری وایي د خوراکي موادو لوړه بیه او بېوزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کروندګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تریاک په جای خطر باندې کرلې چې دلته په افریقا نسته، وچکالي ځپلې دا د کرونا مرضې ده او لږې درېږې چې
دا مجبور دا مجبوری است کرونا دی چه مجبور نوی آوری دا تاریخ مجبور نکروشه حکومت سا دا گوشتان لرو آوری چه پاس سال بڑا پا 3000 کل داری جه بڑا دقا غوالی پا 14000 کل داری جه دا چه واسی و سارزان سی مجبور بیا تاریخ سا غوال آوری چه
پلوی کندهار که چه هلمند هم پکی شاملی شه 4940 تن تریاک تولید شوی چه دا افغانستان دا طولو تریاکو پا دروک دوی برخی کیشی. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
اوسمه په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د لوی څارنوالي یو چارواکی وایي چې د کابل په دهسابس کې روانه اونۍ د 500 څارنوالانو د وشلو د پیښې په ارتباط په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې دا 500 څارنوالان د دوشنبه په ورځ بګرام زندان ته روان وو چې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر تنظیم کړي. د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسیون مسؤول محمد نواب احمدزی د دې پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ په اړه وایي.
البته دا د زموږ کشمیر وګانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي دي، مګر په دې خاطر چې امنیتي ملحوظاتو زه ډېر جزئیات اوس نسم ورکولی، مګر خوشبختانه زموږ ملي امنیت او زموږ پولیس په دې برخه کې ډېر لاس راوړنه لري. انشاءالله په آینده کې به موږ وکولی شو تاسو ته مسؤولانه دقیق معلومات ورکړو.
یعنی احمد زی صاحب ځینې کسان تورن کسان نیول شوي دي؟
البته مستقیم تورن کسان تروسه نه، مګر هغه کسان موږ هدف ته نږدې کوي د هغوی په ارتباط اجرات پرستو.
دومره معلومات له ازادي راډیو او د راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ چې د څه رقم حلقو لاس دی په دې کې؟
البته دوامدار د موږ څارنوالان سیاسي پذیرې دي، متاسفانه تهدیدات موږ ته هر ورځ راځي. تبید سداد سول مخالفین لخوا او مشخصا وار وار د موږ څارنوالان متاسفانه د طالبانو له ادرسه تهدید شوي دي چې موږ ته د کشفي او امنیتي ارګانو لخوا اطلاعات شریکیږي.
د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسیون مسؤول محمد نواب احمد صاحب. د هلمند اوسیدونکي ادعا کوي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق شي. البته یو شمیر اوسیدونکي د هلمند دغه اوسیدونکي وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لری به نه وي چې د لوږې سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وایي دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوي دي خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایی له هلمند راپور لري.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی ادعا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاک او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت یې پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي. او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي، نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم ساج کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي، د کاچاک په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړل کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثرا د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي. او په کوس محل کې چې غنم تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 1.5 افغانۍ حال ده، چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 80 افغانۍ وه. کچيري حکومت د دې مخاونه نشي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستیو ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي. او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخر شي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د هغه موټرانو په اړه د پلټین لپاره هټا کل څه ودی چې په غنمو بار د هلمند څخه وزي.
غنم خو مخکې د یو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو دمدې په خاطر منګ هم د هلمندي ولسونو لپاره په خاطر مسولیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندار واغه ورځ ماته راغله زمینداران او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړي، منګه شو د شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو دي، په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرني او د ایوادونو ته پند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو افتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بده اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
پل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راولېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نوریاس نوري دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ورسته له هغې چې په دې وروستیو کې د وسلهوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره یو شمېر افغان چارواکو د سولې راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړه، د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې لومړۍ درجه مسؤلیت ورلغاړی دی وایي هیلهمند دی چې له طالبانو سره به په نږدې راتلونکي کې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د سولې په اړه د ښاغلي عبدالله هغو څرګندونو ته پام اړولی چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د چهارشنبې په ورځ له کابله د یو ویډیویي کنفرانس له لارې وکړي. د واشنگتن ټایمز په لیکنه عبدالله چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو کلیدي شخص بولي وویل چې ټیم یې دې ته تیار دی چې له طالبانو سره په خبرو کې چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې پیل شي روغه جوړه وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي ښاغلی عبدالله که څه هم هڅه وکړه چې د دې مسلې چې طالبانو حملې زیاتې کړي اهمیت کم وښي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو له لوري د دا ډول حملو دوام د سولې بهیر زیانمن کولی شي. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر دغه څرګندونه ورسره له هغه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل درې ورځې مخکې په افغانستان کې تیرونه د هیواد په 19 کلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. هغه وویل په دې اونۍ کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې طالبانو 422 حملې کړي چې په نتیجه کې د په وینا د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 201 نوي غړي وژل شوي دي. ایوریشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې شخړو او د سولې روانو هڅو ته پام اړولای او په یو برخه کې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د مشر عبدالله هغه څرګندونه د پام وړ دي چې یو میاشت مخکې د مې په 12 د خپلې نوې دندې د پیلېدو په مهال کړې وي. عبدالله ویلي وو چې دوی د سولې هغو فرصتونو ته چې په کوچني اختر کې د اعلان شوي اوربند وروسته رامنځته شوي هیله مند دی. د خبرونې په لیکنه ورپسې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د سولې د خبرو په اړه ورته څرګندونې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري او د غراز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل چې حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره همغږي رامنځته کړي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغان حکومت مهم ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو مهم ګام له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د طالبانو له 3500 زیات بندیان خوشې کړي او طالبانو هم د حکومت له 1500 زیات بندیان. خو د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره باید حکومت 15000 او طالبان هم 1000 تنه بندیان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د سولې په تړون کې یادونه شوې خوشې کړي.
ورسله دی چې پرون د پاکستان سر اعظم عمران خان د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن شهید وباله، ګنشمیر پاکستانی سیاستوالو او نورو خلکو پر عمران خان سختینه وکړي. په دې اړه تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې.
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنجشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خپرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم موبایل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت، هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېده د دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم موباله. ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په ایپټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حملې ته په اشاره وویل، پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغانده چې دې هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې وو نو وسپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړی چارواکی پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمند بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه، خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي، په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تیرورست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د څېړنیز مرکز د آسیایي پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
د نورستان سیمه ایز موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمیر نورستانیان هڅه کوي چې خپل لرغونې موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري له نورستان راپور لري.
د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیبا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني الی غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوې نورستاني الی غږوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وایي
زمونږ نیکونو نه پرسم رواج مونږ ته پاتې شوې. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې همدغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلي نه بهر یا کلي کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو. هلته خالیګا ځای ته مونږ وځو. داسې ځای هلته پناهي علما هلته وانوري هماغه ځایونو نه پناهګي کوو. هلته خپله محفل کوو.
زمونږ مشران ډېر سخت دریځ خلک دی وخت موقع نه ورکوي چې دا کارونه وکړي. خو پټ پټ مونږ ځوانان ته کو دعوت ورکوو. هغوی خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبې راپارېږي او میدان ته د نڅا دپاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې دپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ایزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وایي
مونږ غواړو چې دغه دولت مونږ سره همکاري وکړي. مونږ د پاره امکانات برابر کړو. بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ وړي.
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کوم ځانګړي توجه نه ده شوی، خو دوی هڅې پیل کړي چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدف پورې لمنځه تللې دي. خو موږ بیرته د دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت به له خیره نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې تیره میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیله من کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لنوی ولسوالی په اردو روفو اس ام اس راستولې دي. د لیکي دا چې په هلمند ولایت کې جګړه تود شوې مشکل د طالب زندانیانو دی چې حکومت یې نه خوشی کوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا زندانیان آزاد شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سولې نیت نه لري ځکه هر ورځ پر پوځیانو بریدونه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې د کرونا ویروس له کبله د دواو بیې زیاتې شوې دي. شفیجان زدران لیکي د خوست له نادرشاه کوټه ترڅو وژنه وي، اوربند نه وي، جنگ د سولې پر مخ چپیړې دي. خان محمد اسلامیار لنا دلیل کی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. شمس افغان د خوست له صبری ولسوالی لیکي د اردو په پوسټو سخت بریدونه شوي. د خوست والی دی د صبری ولسوالی د امنیت غم مخري. عبدالرحمن مایوان لیکي که حکومت د طالبانو زندانیان نه خوشی کوي، دوی دی طالبان دی د حکومت بندیان خوشی کوي. اته به جو د 10 دقیقې شوې لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمې شوې، خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرشوب لو شمیر لوړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې د جوزا پشپش ویشتمه نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت درولی. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي او د اندېښنه شته چې هلته حمله ونشي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ او د بشري حقوقو دوه مؤسسو له لوري په یو ګډ راپور کې تور لګیدل چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د سلګونو تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی. او ساجی راډو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کیږي، خو او دغه کس افغان دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې د امیر تهکالی په نوم د پېښور یو اوسیدونکی په بندخونه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته توبه ایستلو ته اړ کیږي. په ویډیو کې ښکاري چې پولیسو امیر تهکالی نیمه لغړ کړی او سپکې سپورې ورته وایي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تهکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. نوموړی وروسته له هغې د خیبر پښتونخوا پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شو چې د راپورونو په اساس موده وړاندې یې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د یوې ویډیو له لارې سپکې سپورې ویلې وې. فکر کېږي چې په دې ویډیو کې د امیر تهکالی سپکې سپورې د نشې په حالت کې ویل شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د امیر تهکالی سره تاوتریخوالي کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
پېښور کې د افغان رضی الله چې په امیر باندې مشهور ده، دغه سره د ناوړه چلند، شکنجې او د انساني کرامت خلاف قضیه د موږ د جدي غور او څېړنې لاندې ده. ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ایران کې هم د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني پولیسو د تاوتریخوالي زیات شمیر قضیې ثبت شوي دي. د روان مریز کال د ثور په میاشت کې یو شمیر افغان کاریګر د افغانستان او ایران په ګډه پوله د افغان حکومت په وینا د ایران د پولیساتونکو له لوري په زور مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له دې پیښې یوه میاشت وروسته د ایران یزد ښار کې د ایراني ځواکونو له لوري د افغان کډوالو یو موټر په ډزو وویشتل شو او وروسته یې اور واخیستو. په دې دواړو پیښو کې 18 تنه افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان شنونکي وایي افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو اوسېدلو او تګ راتګ په اړه دوه اړخیزې هوکړې رامنځته کړي. له ډلې یې صفت ساپی وایي پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره وروستۍ پیښې ښکاروي چې یادو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د انساني حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو خلاف چلند کیږي.
د ایران لخوا د افغان ماجرینو په وړاندې د خوشینوم کوپی خو نورسته وس پاکستان کې هم د ډول یو پی خرامسته شوې ده. دغه ستونزې هله حل کېدلی شي چې افغانستان وتواني چې د دې هیوادونو سره د خپل اتباعو په د حقوقو د غوی د شتون او د قانوني کېدو په برخه کې هم دا ډول دغه هیواد تعهدات د خپل اتباعو د حقوقو د ساتنې په برخه کې ترلاسه کړي.
پاکستان او ایران کې اوس مهال میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری قانوني اسناد هم نه لري. خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پولیسو لخوا د امیر تهکالی سره د تاوتریخوالي ورستۍ پیښې د پاکستان دننه هم سخت غبرګونونه راپارولې دي. دوی غواړي چې امیر تهکالی ته د انصاف او ظلم کوونکي دي له قانوني سزا سره مخ شي.
اوس هم مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړند ما شمن سره په ساکنن وزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکه چمتو کړي دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼمینوال لري. تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېرې مینوالې جونې او خزي دي. خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چهره خولي نه وي؟
پاکستان سی وی سینونه زیاتې یا مخچم لکتاوي یا مغزوړن سوایې د پزې خواو شاده خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 نه پورته وي هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دیږي د مشکلاتو په اساس باندې توصيه کوو.
د خولا جراحي د ګټې ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خولا جراحي کړي ده اوس څومره له دغه کار راضي دي؟
زه دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس براپور له وګمې جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
ما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همسنفیان په ټوکه ماته ټاپي ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم او مور می مجبوره کړه چې ماته د خکولا جراحي وکړي او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د خکولا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم ترسره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښي نه دي او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډېر ځله داسې کېږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغېزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي.
افغانستان
د ښکلا د جراحۍ تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسفزی چې اوسمهال د خپل پوستکي له روڼوالي راضي ده تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو. بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خویندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاکه وي. او بله خبره چې موږ کوی چې ډېره اسانه طریقه چې موږ خپله کوی چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو، لکه موږ کوی چې د شیدو او کافي نه موږ طریقه کوي شو چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګي او د حاصل او د کوچنه مون کوي شو چې ماسکنه مون کوي شو چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي شو چې د بادرنګ او بونه او د بانجرمی هو بونه مونږ د اوبې مکسکو او سپیناګۍ سره مخلوطو. د دې نه کوی چې خطي طریقه ماسک برابر کو او د آینده کې به هم د دې چروکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زهر بر رسي.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري. خو اکثره نارینه په دې باور دي چې هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحۍ ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی. دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي، دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي. خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډېر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او مېړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډېر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او پزاند بی باورې له عمل هم د خلا جراحي کوي که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نوي. دا چې د خلا جراحي به تر کومې کچه هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي. دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اخته وي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دا راته وویاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وی، خاص مرکزونه یا خاص سټانډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جری پلاستیک وکي، ځکه اول خو وزارت دولت هغه ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغه د عام روغتیا د وزارت نه د جری جواز ولري، حالته وي هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جری پلاستیک خلکو ته وکي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو ځایونو نه هم افغانان اکثره دلته راځي او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په امنسي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
هغه ګاونډیانو زه وپیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو تر نوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډیر شکاک او بدګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پاوره اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي ده چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بدګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي. او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي، خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډېر شکاک دی، کله له دې ډېرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات یو کار وسي دي، ما زه دا شک واخلي چې یاره دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست و ملګري راته وایي دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولویږي، بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. مینه دا رقم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړه. هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او د پاکې وز بېښم، داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو داسې موقع نه ایسي خسوي او وزلم هم دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې. ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پې وکړم، وی ویم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګناه ده، تاسې دا شک پې کوي، دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي. زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي، پارچه باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پارچه باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ، دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه یې کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول ښځې او دغه لورګانو دوی به ویل چې دا زموږ پلار په هر چا باندې شک کوي. بالاخره بله ورځ د کور غلا وشوه، دوی کوم واده ته تللي وو، د کور غلا وشوه، دوی بیخي 100% په همسایګانو باندې شک وکړو، حتی د هغوی سره یې جنګ وکړو، وهل او ټکول وشو. نو اخره مغه همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړې وه، دغه نفر خپله بندي شو.
پوهان وایي اکثره وخت هغه کسان ډېر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې هکله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وایي چې دی شکی نه دی.
نه زه خو خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلی دي او زه خپله شکی نه یم. زه خو چا من خپله چا من شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جا لیدلی مې دي. هغه معلوم دی هغه خلک چا چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي، نه چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې وروره دا کار مه کوه، دا کار دې غلط او آینده دې پر دا کار بیا ونه کړي. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سره شک دی وکړو نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په هغه باندې واشات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ژوند کې تر څو یې په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شک ونه کړي، بس نو هغه نه پیږي کنه دا ټول جهالت حساب ده کنه که څوک علم ولري غیس کله شک نه کوي اوس دا شک ول خو کار نه ده داسې خو بنت فقیر راځي ما باندې اوس که بل کور کې ته په باندې شک کوي وغه دا کار نه کوي بس خو مخه دې غړل کې اوس چې ریګه ته ګوره دا یاد ما ورور یاد ما پلار په ما باندې بار نه خښه کوي خو مخه تزاد پیدا کوي په دې کې هم څه کړه کړه په کور کې بنت فقیر پیدا کوي ټول ګډ ور کوي
اسلام شک باید کو معنی تجسس او ار هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بلل دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي شک او یعنی سوء ظن چې دا حرام دی دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یعنی چې کسان چې ایمان راوړی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکئ ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه او همداسې رسول صاحب فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري یعنی حسن ځان ولري یعنی حسن د ګمان ولري ښه ګمان ولري بد ګمان همدغسې په اجتماع کې په ټولنې کې ډېر یو بد اغیزه لري او د ټولنې په منځ کې یو بیت مادی لوری
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولی ځینی خلک ډیر شک کوي او د شک او بد ګمانۍ بد پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چا ورېدو ته تاسې را بولم. خوستاد ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو نو دا ډېره غلط خبره ده. دې دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس نه تاسو خلک پایګونه ملکوي خلکو په شيګونه یاد کی په نیکي یاد کی په شي یاد کی نو دا یو لوی ټولنی او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریشه لري په کورنۍ کې هم ریشه لري د موږ په فرهنګ کې هم ریشه لري د دې مراد د سویشاک د شکی تفاهم.
استاد ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او پلان څه بیا هم ما ته مرزو کوم چې ولې شکاک دي نو دا خو ټولنه ده نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني جوړ خلک ویني مختلف اشخاص ویني هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیا لري. دا یو نوع مریضي وته یا یو ته رواني تکلیف ده ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي نو د دې ریښه تاسو ولرئ چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغه یو فضا چې په بل باندې اعتماد ونه لري یا شاید هغه کسانو سره چې د تماس کړه د دې نږدې ملګري دي هغه دغه یو فضا ورته ایجاد کړي یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه سیاسي فشارونه ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضې لپاره یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي داغه په هیڅ چا اعتماد وکي ونه کې او په هڅه چا باندې شکی وي.
د ډیرو شکولو او بدګمانۍ بعد پایلې به سوي په ټولنه کې او په کورنۍ کې
پایلې ډیره خراب دي. ډیره ناوړه پایلې لري هغه پایلې چې هیڅ تصور نشته دي چې داسې کسان تاسو ولته وي حتی بعضې وخت داسې حالات پرې سيږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي خودکشي کوي په هیڅ اعتماد نه لري هیڅوک نشي کولی که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخو دغه لاندې شي وي د دوی په کورنۍ کې دغه څه اړتیا شي اړتیا شي ټول لري دا د منځزي په ټولنه کې د منځزي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځزي نو دغه په ډېر لوی کچه کې فکر وسی او په ډېر وړه کچه کې پرې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړه او ډېرې خراب.
استاد روسي پوښتنه مداسې مطرح کړو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولی شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفیت، د ټولنې مکلفیت ده، د کورنۍ مکلفیت ده، د دولت مکلفیت ده، د مدني نهادو مکلفیت ده، په مجموع کې د یو ملک مکلفیت ده او د یو انسان مکلفیت ده چې دغه کسانو سره مرسته وشي. اول که دی خپل وکړی شي دغه بحران نه ځان وباسي، خدا شته چې ویلی شکړی د کورنۍ د تلې کچې ستا باندې د کوم کس چې په ده باندې ډېره زیات اغېزه لري دغه سره تماس پیدا کړي، تا دغه حالت دی بهرول یا یو بسي. بعد هغې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا د هغې نه وروسته که مثلا تاسو یو ملي شخصیت، یو مذهبي شخصیت، یا هغه مشر چې په یو ټولنه کې شته کولی شي دې لپاره کومک شي، یا ډاکتران هغه رواني ډاکتران چې کولی شي، دا ټول هغه یو بل سره داسې د زنجیر د کړې غوندې رابطه لري. نو باید ولټوي چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څرنګه موږ کولی شو دغه مریض د دغه حالت ته وباسو. نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو، داود دیوانه د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.